دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه اوري دا خبرونه په سر کې پام وکړي د دې وخت خبرونه دا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته حساس پام را اړوم د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د خندهار د ولایت د ارغنداو او د جړی په ولسوالیو کې د 50 ځانمرګو په ګډون 15 اویا طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت نن د اپریل په 3 ویلي دي چې په 13 سلیرشت ساعتونو کې د افغانستان د قواو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د 50 ځانمرګو په ګډون 15 اویا طالب دهشتګر وژل شوی دي. د قندهار د پولیسو ویان جمال باریکزی هم امریکا غږ ته ویلي دي چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د سری قطې لس قومندانان او ځانمرګي بریدګر وژل شوی دي. د دغه وزارت د وینا له قراره د افغانستان د قواو لخوا په ارغنداب او د جړی په ولسوالیو کې د طالبانو 22 ماینونه هم کش او لمن جوړل شوی دي. په دې ولسوالیو کې د جګړو د پیلېدو له امله زرګونه کورنۍ د خپل سیمو پریښودو ته اړ شوی دي. و سوالو طالبانو د ارغنداب د ولسوالۍ د هوایي بریدونو په حق له مطبوعاتو ته سند ویلي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویلي دي چې نن د موټر بم په ځانمرګي برید کې لخت لګدري امنیتي ساتونکو وژل شوی او 12 نور زخمی شوی دي. دا برید نن د اپریل په 3 د پغمان د ولسوالۍ د پنځه چنار په سیمه کې شوی دی. د پولیسو چارواکي وایي ځانمرګي کورولا موټر د پولیسو د موټر سره جنگولې او 14 شوی دی. په دغه غبرید کې 2 نور جوړ شوې دي، خو پولیس وایي خای د مړو شمیر د نه زیات شي ځکه چې د زن زخمیانو حال ښه نه ده. پولیسو دا غبرید د دهشتګرو کار بلل دي، مګر تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه غبرید مسولیت په غاړه نه دی اخیسته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په ملک کې د جنگونو د زیاتوالي او په خاص ډول د طالبانو او د افغانستان د قواو ترمنځ په جګړو کې د ملکی وګړو د مرجوب له عمله اندېښمن دي. د دغه کمیسیون نطاق ذبیح الله فرهنگ نن د اپریل په 3 امریکا غږ ته وویل چې د حمل د میاشتې په 14 نیټه د لغمان د ولایت د علي شنګ په ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 ملکی وګړي ټپي شوي دي. د بشري حقوقو د دغه کمیسیون د نطاق د وینا له قراره د جنگ ختمول او د اوربند ټینګېدل د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده او د جګړې د دواړو لورو نه غواړي چې دا غوښتنه ومني. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې په ملک کې د کورونا د 1 مثبت پیښو د ثبتېدو او د 11 ناروغانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه وزارت نن د اپریل په 3 وویل چې په 13 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1,692 سمپلونه معاینه شوي چې 1 پکې مثبت و. د دې وزارت د معلوماتو په اساس اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 5,500 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر یو ځل بیا په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دی چې په دغه ملک کې د کورونا د ویروس د درېیمې څپې رابرسېره کېدو خلک اندېښمن کړي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې څه باندې 100 میلیونه خلک په کورونا اخته دي او څه باندې 2 میلیونه نور د کورونا نه مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. ایران ویلی دی چې په اروپا کې به د راتلونکو خبرو په دوران کې اتمی موافقې ته د امریکا په بیرته سنیدو خبرې ونشي. ټاکل شوی ده چې دغه خبرې 2 وروسته په ویانا کې وشي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی نن هغه راپورټونه رد کړي دي چې ګویا ایران به په دې غونډه کې په غیر مستقیم ډول د امریکا نه وغواړي چې د 2015 کال په اتمی موافقې کې بیرته شامل شي. تاکل شوی ده چې د برتانیې، فرانسې، چین، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماټان د اپریل په 15 په دې حق له وغږیږي. د نړۍ دغه هیوادونه لا تر اوسه هم د ایران سره په اتمی توافق ولاړ دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي دي چې امریکا به په دې تړون کې بیرته شامل شي، خو ټینګار کړی دی چې اول باید ایران په دې برخه کې ګام واخلي. د اردن پاوز د باچا عبدالله ناسکا ورو شهزاده حمزه بن حسین ته ویلي دي چې د اغو فعالیتونو او کارونو نه لاس واخلي چې کېدې شي د اردن امنیت او ثبات ته زیان ورسوي. کوم خلک چې په داسې مسلو پویږي وای کې د شې د اقدامات د کومې د سیسي سره تړاو لري چې په ملکي ناکراری پیدا شي. د پاز بیانیه چې د اردن دولتي خبری آژانس خبره کړې ده وای شاهزاده حمزه ته د خبرداري د هغه پراخ امنیتی تحقیقاتو په لړ کې ورکړ شوی چې په خوانی وزیر د شاهي کورنۍ کشران غړي او نور کسان چې نمونه یې ندی یا چې وی توقف شول. شاهزاده حمزه په یو ویډیوي بیان کې ویلي دي چې هغه په کور کې نظر بند دی، ورته ویل شوی دي چې د کور بهر نه وزي او د هیڅ سره ارتباط ونه نیسي. حمزه په دې ویډیوي پیغام کې چې په انګلیسي ژبه غږیدل دی او مدافع وکیل دا ویډیو بی بی سی ته ورکړی ده، وایي هغه په هیڅ خارجي دسیسې کلاس نه درلوده او ویلي دي چې واکمن سیستم فاسد دی او غندي. د پاوز لوی د ریسیز مخکې د شاهزاده د نیول کېدو راپورټونه رد کړل، خو زیاته یې کړه چې هغه ته دا ویل شوې دي چې د داسې فعالیتونو نه لاس واخلي چې کېده شي دا غونه د اردن د بې ثباتۍ لپاره استفاده وشي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ایتوپیا د بارنیو چارو وزیر ویلی دی چې د اریتریا قواوو د ایتوپیا په شمال کې د تیګری د سیمینا وتل پیل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو، جرمنی، فرانسې او د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ د سیاسي پروسې نه وروسته د اریتریا په قواوو باندې غږ وکړ چې بیل قید او شرطه د ایتوپیا نه ووزی. ایتوپیا د شنبه په ورځ د خارجه وزارت له طریقه په ګډه بیانیه کې ویل چې د جی 7 هیوادونو د بارنیو چارو د وزیرانو په بیانیه کې د دې سیمې د اړتیاو لپاره مهم اقدامات نه و بیان شوي. د اریتریا اسکر چې د سرحد نه اوختي او اوس د سیمینا وتل پیل کړی دي او د ایتوپیا د ملي دفاع قوې د ملي سرحد د کنټرول او سارنې چارې تر لاسه کړي دي. د نومبر په میاشت کې په تیګری کې هغه وخت جګړه پیل شو چې هلته د حاکم ګوند د تیګری د خلکو د ازادۍ جبهه وفادار او قواو په سیمه کې په فوجي اډو برید وکړ. د نومبر په اخر ورځو کې د فدرال عسکرو د دې جبهې قواوې د مرکز میکالی نوو استي او د ایتوپیا حکومت بره اعلان کړ. زرګونه خلک په دغه بحران کې مرشل او سلګونه زره نور د خپل مینو پرې خودلو ته اړ کړل شول. اوس په سیمه کې د خړو اوبو او دارو درملو کمی موجود ده. حکومت وایي تر ډیره هده پوری جګړه ختمه شوې ده، خو لا هم خال دزې اوریدل کیږي. د تایوان د ترانسپورت وزیر نن د یکشنبه په ورځ وویل چې هغه به د اورګاډي د دې مرګانی ټکر د مسولیت نه حتی کده د استعفا رد هم شي غاړه ونه غړوي، لکه چې د دغه سی یو خطر د مخنیوي په حق لچ کېده شي د دغه تباہي سبب شوی وي. پښتني مخبزیتې دودي په تایوان کې پتیرو او یا کلونو کې د اورګاډي دغه سی ټکر نه و شوی. د دغه تیز رفتار اورګاډي په ټکر کې چې د خلکو نه ډکو د جمعې په ورځ د هوالین خاطر نزدې د یو ټرک سره وجنګید، د پټلۍ نه ووت، مخکنی برخه ټوټه ټوټه شو، یو 15 کسه مړ شي وی دي. لینچای چې د پیښې په ځای کې غږیده ویلی دي هغه د دې مسولیت نه غاړه نه غړوي. د صدر اعظم دفتر ویلی دي چې لینچای د شنبه په ورځ د استعفا غوښتنه کړي، خو صدر اعظم استعفا رد کړي او وایي چې اوس د دې وخت چې باید د خلکو ژغورنې او رغونې ته متوجه شو. او پاپ فرانسیس نن د یکشنبه په ورځ د ایستر یا د فصح د ورځ په مناسبت پیغام کې د نړۍ په هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د کورونا د واکسینو ویش چټک کی په تیر بیا د نړۍ په بیوزلو ملکونو کې. پاپ بحران او نظامی لګښتونه په دغه یو وخت کې چې د کورونا وبا په نړۍ کې لګیدل ده افتضاح امیزه عمل وباله. پاپ فرانسیس ویل دغه وبا په داسې حال کې لا هم خپریږي چې اجتماعي او اقتصادي بحرانونه ادامه لري، په تیر بیا بیوزل خلک ورسره مخ دي، بحرانونه نه دي ختم شوي او نظامی جبهخانه تقویه کیږي. فرانسیس چې معمولا به د سن پیټر په میداني کې 1 میلیون خلکو ته وینا کوله، نن په کلیسا کې سکم 200 کسانو ته وینا وکړه. مګر پیغام د کلیسانا د نړۍ په خواو شا کې لسګونو میلیونو خلکو ته خبر شو. زیبا خادم د امریکا غ آشنا رادیو واشنگتن
خبرونه مو اوریدل. په موخه د خبرونه لومړی رپورت ده. په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې د ماینونو چاودې د لولامل 1450 کسان وژل شو دي چې ډېره برخه ماشومان دي. د شمیرو لمخې له هم 2.4 میلیون افغانان د ماین د غوښونو سره مخ دي. په مخړې د لیمینیا زی دی رپورت ده.
د دغه وزارت ویان د احمد تمی مزینی امریکا غک ته ویل چې د قربانی شو کسانو زیات شمیره ماشومان جوړوي
ولایت کې بشتري نصیب راځي د
هغه ولایتونو چې د ماین چاودنو لدرکې ډیر زیان لیدلې دی بلخ ننګرهار فاریاب او هغه ولایتونو چې ډیره جګړه پکې دوام لري چې جنوبي ولایتونه هم پکې شامل دي
د ماین پاکې ادارې د انسجام برخې مشر انجنیر شفیق یوسفی امریکا غک ته ویل چې په ټول افغانستان کې د مهال 2.4 میلیون افغانان د ماینونو لګوخ سره مخ دي هغه همدارنګ ویل چې لا هم د افغانستان په 1.6 میلیون متر مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاو د مهمات خختي خغل یوسفی ویل چې واځ په 2003 میلادي کال کې 15 متر مربع د افغانستان ځمکې له ماینونو څخه پاک شوې دي
برلوی 65 کیلومتر مربع اراضی کې شوار
سربیر پر دې چې په 2003 کال کې 15 کیلومتر مربع خاور له ماینونو پاک شوې ده 25 کیلومتر مربع نور ځمکه هم چې د ناټو ځواکونو د تمریناتو ساحه پاکه شوې ده او 1 کیلومتر مربع نور ځمکه هم د ماینونو څخه پاکه کړې ده
په خوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په تیر دوه لسیزو کې 28 میلیونه وګړو ته د ماینونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی او همدارنګه په تیر ډیر شکلونو کې د بیلابیلو نړیوالو او ملي موسسو لخوا څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه څخه 3200 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو څخه پاکه شوې ده
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د افغانستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې سیاسي اقتدار یوازې د ټاکنو د ترسره کېدو وروسته انتقال دی شي د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د موقت حکومت جوړیدل د ستونزې حل نه بولي او وايي هر څوک چې واړی وخت ورسیږي نو ټاکنو ته د چمتواله ونی سي حکمت سروش په دې اړه رپورت برابر کړي
افغان حکومت وايي دا حق نه لري چې د خلکو پرایا د جوړسوي حکومت راتلونکي په اړه د پریکړې واک د یو څو کسانو په لاس ورکړي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وايي که هدف داوی چې د سولې او موقت حکومت رامنځته شي چې هغه بیا یو انتخابي حکومت لاره واره کړي نو دوی خپل وخت وړاندې ټاکنو ته تیار دي خو یوازې موقت حکومت د حل لار نه ده
رئیس جمهور یې اعلان هم کړ چې من حاضر هستم که همون انتخابات زودنگام بگیریم هر وقتی که لازم است در 6 ماه در 3 ماه در هر وقتی که میتونن و خودشان هم به او حکومت کاندید نیست و کسی که در هر کس که میخواه امادگی برای از داشته باشه اگه هدف او باشه اگه تنها هدف ایجاد کردن یک حکومت موقت است دیگه به فکرم شاید خواست مردم افغانستان نباشه
د سولې په نوم د یو موقت حکومت بحثونه هغه وخت ګرم سول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اړه ولسمشر غنی ته په یو لیک کې اشاره کړې و چې کیدای شي د ترکیه په کانفرنس کې بحث پر وسی افغان حکومت وايي د دې کانفرنس سرنګوالي په اړه سلا مشورې روانې دي او لاي د اجنډا او نیټې په اړه ورستي هوکړه نه ده سوې
نشست ها در مورد کانفرنس ترکیه با نمایندگان کشورهای همکار و سازمان ملل متحد در دوحه ادامه دارد در این نشست ها روی آجندا و زمان برگزاری این کنفرانس بحث و تبادل نظر صورت می گیرد
در افغانستان در مخکش و سیاسی گندون و گرد کمیته بیا در ترکیه در کنفرانس در هرکلی ترسنگ وایی چه سولی تا در سیدو لپار را مستسوی فرصت باید للاسه و نوزی دی وایی حسه کوی چه در ترکیه تر کنفرانس فراندی در سولی در اطلنگی پار را طول ارخونه پای وخل کری
احزاب تصمیم دارن که اول دیدگاه های خود مشترک ساختن و تفاهم رسیدن بعد از او تلاششان نیست که اینمی تیم هماهنگ کنندهی که شما میبینین به عنوان یک تیم تکنیکی با جناهای مختلف در تماس شوند که اونا رم سعی کنن که نظراتشان مشترک شود
بلخوا ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د سفیر د ناتو ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د اروپای ټولنې غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې د بهیر د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې کړي او د افغان حکومت د لیدلوري په اړه معلومات ورکړي دي ښاغلی غنی همدارنګه په دې اړه د گاونډیو سیمې او اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره هم کتلي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې طالبان وسلوالو په امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي چې په کې 15 تنه طالبان وژل شوی دي او د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې د طالبانو دوه مهم کسان نیول شوي. ګل رحیم نیازمن رپورټ راغلی.
نن سهار وسلوالو طالبانو د شکمش په ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې پکې 15 تنه وسلوال طالبان او د هغوی یو تن قماندان وجل شوی دی. د تخار د پولیسو ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې وسلوالو طالبانو د شکمش ولسوالۍ او د خواجه بندي کوشا په سیمه کې د پولیسو پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخ شوي دي.
طالبان نن سهار د شکمش په ولسوالۍ او د خواجه بندي کوشا په کلی کې د دوه درې طرفه حمله تر سره کړې و چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له طرفه د دې حمله شاته وتنبول شو. په نتیجه کې د عبیده په نوم یو مشهور قماندان د طالبانو نور سلور تنه وزل سوی ده او څو تنه زخمیان لري.
هغه زیاتوي چې په دغو جګړو کې د عبدالله ناصری په نوم یو طالب قماندان چې په عبیده مشهور و وجل شوی دی. اسیر د تخار د عمومي امنیتي او زاپاړه داسې وایي.
پتون تخار ولایت کې کله ناکله طالبان له طرفه داسې خشونتونه کیږي، کله په شکمش او دشتقلا بارک کوچه غار په سیمو کې، نو امنیتي او دفاعي ځواکونه پوره آمادګي لري چې د دې کومه حمله چې دی تر سره کوي د دې دفاع وکړي.
د بغلان د پولیسو ویان د احمد جاوید بشارت وایي چې د خنجان پولیسو د ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د لیزری قطې دوه تن غړي نیولې دي. هغه وایي چې دغه وسلوالو بل تیرو څو کالو رئیس د قندوز بغلان او بغلان سمنګان پر لوی لار پر امنیتي پوسټو بریدونه کول. بشارت زیاتوي چې دغه کسان اصلي د خوست ولایت اوسیدونکي دي چې تازه یې دواړه د خوست په صبری ولسوالۍ کې یو تن د نظامی مسؤل په توګه او بلې د ولسوال په توګه مقرر شوی دي. د بغلان ولایت مرستیال ذبیح الله احساس امریکا غږ ته د دغو عملیاتو په اړه داسې وویل.
په بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د لایزری ډلې دوه ارشد غړي دوی د پولیسو د یو ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې زموږ د امنیتي ارګانونو دوی نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د تخار په شکمش ولسوالۍ کې د خپلو وسلوالو د مړینې او په بغلان کې د دوه تنو مهمو غړو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د لوی سرنوالۍ په اداره کې جدي نیمګړتیا وشته ده او باید ورته رسیدنه وشي. په مخکې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبه په ورځ د افغانستان د لوی سرنوالۍ د نوي سرپرست د معرفي کولو په مراسمو کې وویل په لوی سرنوالۍ کې د یو سرګند جنایي سیاست نشټوالی د دغه ادارې یو اساسي تشه ده. خاغلی دانش وویل چې د جرمونو د پیښېدو د مخنیوي، د جرم له رامنځته کېدو وروسته د قضیو د تعقیبولو او د جزایي اجراءاتو له کړنلارو څخه په سمه توګه د استفادې لپاره د افغانستان د جنایي سیاست په تړاو د یوې هر اړخیزې پالیسۍ جوړولو ته اړتیا ده. همداشان خاغلی دانش وویل چې په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې په افغانستان کې ډېر قوانین تصویب شوي، خو د اجراءاتو په برخه کې اړتیا ده چې لوی سرنوالۍ خپل اړوند قوانین د اغیزمنتیا لپاره بررسي کړي. خاغلی دانش د افغانستان په لوی سرنوالۍ کې د ظرفیتونو نشټوالی او د جرمی قضیو ناسم مدیریت د دغه ادارې نور ستونزې یاد کړي او ویل
سیستم مدیریت قضایایمو بعد از سالها کار تلاش هنوز
لکلنو کار او هڅو وروسته زموږ د قضیو د مدیریت سیستم لا هم غیر موثر او بې نتیجې دی، او له همدې امله په زیاتره دغه قضیو کې نه د چټکتیا شاهدان یو او نه هم د کاروالي چې له کبله قضیه یو پر بل ډېرې شوې دي. کله د قانون په مطابق لازمه چټکتیا پکې نه لیدل کیږي او که چټکتیا وي بیا پکې لازم دقت نه وي، او له همدې کبله د ناوړې ګټې اخیستنې او فساد زمينه برابرېږي.
زمينه سوء استفاده او فساد هم فراهم میشه.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال د جرمونو زیاتوالی، د قانون نقضول، د بیکاری د کچې لوړېدل او فقر له فساد سره تړلې وبلل او ټینګار وکړ چې لوی سرنوالۍ باید له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د لوی سرنوالۍ نوی سرپرست ذبیح الله کلیم وویل چې په دغې ادارې کې به ټولې نیمګړتیاوې له منځه یوسي. ښاغلی کلیم په لوی سرنوالۍ کې د اصلاحاتو راوستل او له مصلحت پرته د قضیو سیړل خپل کاري لومړیتوبونه یاد کړل او ویل
د فساد په وړاندې جدي مبارزه او د اداري فساد مجرمینو په حق کې د هر راز مصلحتي چلن څخه ډډه کول، د ځمکو د غصب کوونکو په وړاندې په قاطعیت سره درېدل، د خزو او بشری حقوقو درناوی او ملاتړ او د جندر د تناسب په پام کې نیولو سره د مجرب او ماهر ترانوالانو قدر را مستقبل. البته د ورتیا واقعي شایسته سالاري اصول لکه پوها تقوا کاری سابقه په پام کې نیولو سره
د افغانستان د لوی سرنوالي سرپرست د دغه ادارې د استخدام او تبديلې په پروسه کې اصلاحات د ګټور او ځواب ویونکو عدلي خدمات وړاندې کول د مکافات او مجازاتو د اصل تطبیقول د عدلي تعقیب د خوالي لپاره د مؤثر او معیاري سیستمونو رامنځته کول د قضایا او د مدیریت د سیستم خوالي او پراختیا د جرمونو تحلیل او احصایا له نورو عدلي او قضایي ادارو سره د همغږي زیاتول د سرنوالانو په مسلکي اجراءاتو کې د نفوذ او مداخله مخنیوي او د لوی سرنوالۍ د داخلي سیړنو د تفتیش کنټرول او مراقبت پروسې غختلي کول خپل نور لومړی توبونه یاد کړل. خاغلی کلیم سرنوالانو ته په خطاب وویل چې په خپلو چارو کې له تعصب او اداري او اخلاقي فساد څخه ډډه وکړي. زبی الله کلیم چې د افغانستان د پخوانی لوی سرنوال فرید حمیدی په ځای د څوکۍ ته نوماند شوی ټاکل شوی چې د وکیلانو د باور رائے د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ورپېژندل شي. فرید حمیدی شاوخوا 15 کاله د افغانستان د لوی سرنوال په توګه دنده ترسره کړه او د روان کال دوري په یو لسمې خپل څوکۍ استعفا وکړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
افغان پوسټ شرکت په انلاین بڑا پوسټي خدمتونه پیل کړل. د دغه شرکت چارواکي وایي چې اوس مهال د کابل نه ولایتونو او بهرنیو ملکونو ته په 500 ورځې کې پارسلونه او اسناد رسولې شي. اکرام شینواری رپورت را لګلې.
د افغان پوسټ شرکت رئیس احمد وحید وایس د اکشن به پورس د دغه شرکت د انلاین خدماتو د وړاندې کولو په مناسبت یو غونډه ته ویل چې اوس مهال دا شرکت یوازې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره کار کوي، خو تمه یې ده چې د نورو وزارتونو سره چې خلکو ته خدماتونه وړاندې کوي هم شریکار پیل کړي. هغه د عدلي کورنۍ چارو وزارتونو سره هم د کار کولو د امکاناتو په باب خبرې وکړې. ویل چې دا شرکت په کابل او ټول افغانستان کې د 330 پټو پوسټخانو له لارې خلکو ته په انلاین باندې خدماتونه وړاندې کوي.
ای سیستم به تمام ادارات دولتی است.
دا سیستم د ټولو دولتي ادارو لپاره دی. موګوس په امتحاني بڼه د بهرنیو چارو وزارت سره قرارداد لرو او د وزارت سره مو کار پیل کړی دی. خو کولای شو د پوهنې وزارت ټول شهادتنامې د لوړو زده کړو وزارت ډیپلومونه او ترانسکریپونه په دغه پروګرام کې شامل کړو.
وزارت تحصیلات عالی
دغه شرکت تخنیکی براسیل عبدالحدی زهید د انلاین سیستم په باب ویل چې دا نوی سیستم دوه برخې لري، چې یو برخه د مشتریانو د استفادې او بل برخه د شرکت لخوا کارول کیږي.
د انلاین برخې نه هم وګړي استفاده کوي په بیرون کې او د لوکل برخې نه د افغان پوسټ همکاران استفاده کوي، چې څنګه کومه ډیټا یا کوم معلومات چې خلک اچوي په انلاین فورم کې په لوکل سیستم کې را پیدا کی. دا سیستم چې کوم جوړ شوی دی دا اوپن سورس دی، یعنی کولای شو هر وخت په کې تغیرات راولو. یو څوک مونږ نشي کولای چې په اسانه سره دغه سیستم راته حق کی یا مثلا هغه څه چې دوی غواړي دوی هدف ته ورسی.
افغان پوسټ شرکت رئیس احمد وحید ویل چې اوس دا شرکت د سمارت انلاین خدماتو د برابرولو په برخه کې کار کوي. هغه ویل چې د سمارت خدمت لاري د شرکت مامورین د خلکو کورونو ته ځي او کوم اسناد او پارسلونه چې کورنۍ دننه په هیواد او یا هم په بهر کې خپل خپلوانو او اړو د ادارو ته استوي وسخه اخلي او په ډیره ډاډمنه توګه اړوندو ادرسونو ته سپاري. خاغلی وسویل د افغانستان پر تله بهرنیو هیوادو ته د پارسلونو او اسنادو لیږ ډیر خطر سره کیږي.
ایده ما قبول دارم ک
موږ دا منو چې یو ولایت لکه کندز ته ممکن په 15 ورځو کې یو پارسل ورسیږي، خو جرمنی ته په 2 ورځو کې رسیږي او د خلیج هیوادونو ته په 1 ورځ رسیږي. موږ نړیوالو انتقالاتو کې هیڅ ستونزه نه لرو او لونه کې مرغه د تعقیب سیستم هم لرو.
ګیری داریم
افغان پوسټ چې تازه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت څخه جلا شوی او د یو شرکت په توګه کار پیل کړي، وایي چې په کابل کې د جی پی ایس سیستم د پالول لپاره یو پلان ترتیب کړي او بلی تدارکاتو ادارې ته سپارلې دي. هغه ویل چې د بلی تدارکاتو ادارې له خوا د پلان د تایید وروسته به پاتو بیا شو کې په کابل کې د جی پی ایس سیستم پال شي. کابل د نړۍ په هغه پایتختونو کې شامل دي چې د ښار ډېر برخې منظم ادرسونه نه لري. د ولسی جرګې د مخابرات او مواصلاتو د سود غره ستاه صادق وی چې د مخابرات او ټکنالوژي په برخه کې د نوې ټکنالوژي کارول خصوصا د کورونا د وبا د خبرېدو پر مهال یو ډېر ښه او په وخت اقدام دی. خو خاغل صادق حدیثنه خي چې د افغانستان خلک د دغه ټکنالوژي څخه د کار اخیستلو لپاره ممکن لازم چمتووالی ولري.
و
ولی مشکل عمده در اینجا است.
لوی استونز دلته دار چې تر اوسه زموږ زیات هوادوال انټرنیټي خدماتونو ته لاسرسی نه لري، او تر اوسه لا دغه سکه چې د الکترونیکی او انټرنیټي خدماتونو څخه کار واخلي نه دی رسیدلی.
صورت بگیره
د افغان پوست شرکت شپاله سو کارکوونکي لري، او اوس مهال اوایدې 350 میلیون افغانۍ ته رسیږي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په داسې حال کې چې په ایتالیا کې د کووډ 19 وبا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي، او حکومت په ټول ملک کې د خلکو په ګرځېدو او راګرځېدو باندې قیودات لګولې دي، د نړۍ د عیسایانو د رومن کیتولیک فرقې پیشوا پاپ فرانسیس د سنت پیټر په میدان کې ایسټر په داسې حال کې ومنځو چې د معمول برخلاف د سیلانیانو نه خالي وو. د روم نه د امریکا غږ د خبریالې سبینا کاسل فرانکو درالیګلی رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
سکال د کورونا د کوینونس اوبا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله په ټوله ایټالیا کې د درې ورځو لپاره د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیزونه ولګېدل. د کوینونس په اوبا باندې د خڅکېدو له امله د مړو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي، خو د واکسینو د لګولو پروسه تر اوسه سوکه ده. چارواکو د روم په شمول په ټوله ایټالیا کې د لګول شوو بندیزونو د عملي کولو لپاره په زرهاو پولیس پاملیتی دندو باندې ګمارلې دي. بې له ډېر سخت ضرورت نه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ایټالیا لوی سیمې نه بل سیمې ته سفر وکړي. صرف دوه کسانو ته اجازه یې چې یاد کورنۍ د غړو سره او یا له خپلو دوستانو سره ملاقات وکړي. چارواکو د ایسټر یا د فصح د اختر عنعنوي جشن چې سبا د دوشنبه په ورځ باندې لمنځل کیږي هم فصح کړي. حکومتي مقامات وایي چې له دغو سختو اقداماتو نه هدف او مقصد دا دی هر څومره چې ممکني د کورنونس د موزي او وژونکي ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. د ایټالیا د روغتیايي مامورانو په وینا په زیاترو روغتونونو کې د عاجلو ناروغانو شمیر دومره زیات شوی دی چې د نورو ناروغانو د بسترې کولو ظرفیت نه لري. د تیر یو کال په موده کې په ایټالیا کې په دې موزي ویروس باندې د خلکېدو له امله 100,000 ناروغان مړه شوي دي، او خلک د بار بار قیوداتو د لګولو له امله هم ستړي دي، خو بیا هم غوسه اکثریت د حکومت لخوا لګول شوي مقررات عملي کوي. ګوډ فرایډي یا د نیکی جمعې د لمانځلو په مناسبت پاپ فرانسیس په واتیکان کې د کووډ 19 واکسینو لګولو یو مرکز ته ورغی. واتیکان چې د روم په ښار کې دننه موقعیت لري د یو مستقل دولت په توګه پیژندل کیږي. په وړیا توګه د فایزر او د بایوټیک د دوا سازۍ د شرکت واکسین لګول شوی دی. د پاپ فرانسیس لوړ پوړي مساعد کارډینل کورنارد کراجیویسکی امریکا غږ ته ویل چې په دغه کسانو کې زیاتره هغه خلک شامل وو چې یا ډېر نسمن دي او یا دا چې په ټولنه کې ورته چا په درنه سترګه نه کتل. پاپ د هغو ناروغانو لپاره د شفا دعا وکړله چې د کورونا د کوینونس په اوبا باندې د خڅکېدو له امله په روغتونونو کې پراته دي، او د هغو ډاکترانو او نرسانو لپاره یې د زیات همت هیله وکړه چې د ناروغانو خدمت کوي. پاپ د واتیکان د ښار د سنت پیټر په میدان کې د سکال د دویم ځل لپاره د وایا کروسس یا د صلیب د لارې د عنعنوي جلسې مشري په داسې حال کې وکړه چې میدان له سیلانیانو نه تقریبا خالي و. پاپ فرانسیس په ایټالوي ژبه باندې دعا وکړه. د دغه مذهبي جلوس په محل پاپ د ټولو هغو تصویرونو مخې ته په جلا جلا توګه دعاګانې وکړې چې د عیسایانو په باور په صلیب باندې د حضرت عیسی علیه السلام د زړولو مختلفې صحنې تمثیلوي. د کورونا د کوینونس اوبا له امله د ایټالیا حکومتي چارواکو سکال اجازه ورنکړله چې د روم د ښار د قدیمي زمانې د کولوشیم د تاریخي ودانۍ ګرد چاپیره مذهبي جلوس وشي. د ایټالیا د ولس اکثریت سړی او پریشان ښکاری، د دې عمل هم ډېر ستومانه دي چې نشي کولای د ایستر یا د فصح د اختر په مناسبت له خپل خپلوانو سره په اسانۍ وګوري. یو زوړ سړی چې یوازې ولاړو د دې عمل یې کوو چې لمسی په دغه موزي ویروس باندې د خڅکېدو له امله په روغتون کې مړ شو. د ایستر یا د فصح اختر د عیسویانو د مذهبي میلو او جشنو تر ټولو مهمه ورځ ګڼل کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ خبري خبرونه واوریده مو تاسو نه بدهلې اجازه غواړم چې د خبرونو اوریدو ته دوام وکړئ.